دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چیوال د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن په دغه هیواد کې پر خرابیدونکو بشري وضعیت لزده کړو کار سیاسي او ټولنیز ژوند د خزو پر محرومیدو اندېښنه ښودلې. توماس نیکلسن د هزاره ټبرو او نورو لږکیو د حقونو د نه تامین او د بیان پر ازادۍ د شدیدو محدودیتونو یادونه هم کړي. نیکلسن کابل ته لیوې اونۍ سفر وروسته په کابل کې د خپل سفر پر مهال د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو له استازو او دغه راز د طالبانو د بهرنیو چارو، پوهنې، عدلیې او اطلاعات او فرهنګ وزارتونو له سرپرستانو سره د لیدلو خبر ورکړي. نیکلسن د خپل سفر پر مهال له کابل نیوز تلویزیون سره په مرکه کې ویلي طالبانو له نړیوالو او افغانانو سره کړي ژمنې نه دي عملي کړي. په پاکستان کې میشت د افغانستان د مخکینی جمهوری نظام یو شمیر کارکونکي او خبریالان وای په هغه هیواد کې له ستونزو سره مخ دي او د خطر احساس کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ازادۍ راډیو د خبر پر بنسټ د کندهار ولایت د پنجوایی او ارغنداب ولسوالیو لپاره د تیر ولسواکه نظام د پولیسو د ځانګړو عملیاتو قمندان عبدالصمد تیره ورځ د پاکستان په کوټه ښار کې په نښه شوی او وژل شوی. په کور دننه د پخوانی جمهوری نظام د کارکونکو او خبریالانو د ګواښلو او له هیواده بهر د دوی د تعقیب په اړه د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالناپې ټکور ازادۍ راډیو ته ویلي چې د عبدالصمد وژل کېدل او په پاکستان کې د میشتو خبریالانو ادعا بهرنۍ مسله ده او په طالبانو پورې تړاو نه لري. د کوچنیانو د ساتنې سازمان سیو د چلډرن فن وای په افغانستان کې اقتصادي ناورین او لسیزو جګړو د خلکو او په ځانګړي ډول د کوچنیانو پر رواني حالت ناوړه اغیزه کړي. دغه سازمان نن د رواني روغتیا نړیوالې ورځې په مناسبت خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې د هرو څلورو کوچنیانو او پوخ عمره کسانو څخه یوازې یو تن یې د خپل اړتیا وړ درملنه ترلاسه کوي او زیات شمېر یې نه راغېږي او د اوږد مهاله پایلو سره یې مخ کیږي. د طالبانو له واکمنېدو وروسته د غږیزو او تصویري رسنیو تر څنګ چاپي رسنۍ هم کمې شوي او ډېری تړل شوي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نئی مسؤول ظریف کریمی وای د دوی د څېړنو له مخې په تېر یو کال کې 2 چاپي رسنۍ بندې شوي او اوس یوازې 4 چاپي رسنۍ فعالیت کوي، خو نوموړي د دې 4 چاپي رسنیو په اړه جزئیات ورنه کړل. کریمی آزادۍ راډیو ته ویلي د نه هغه وروستي ارقام چې په 2021 کال کې درلودل خی چې شپږ د چاپي خبرونه چې ورسپانې او ونیزوي فعالیت یې کاو چې له دې شمېرې اوس یوازې 4 چاپي رسنۍ پاتې دي چې هغه هم په ډېر کم تیراژ چاپیږي. د امریکا غږ آشنا راډیو څخه خبرونو ته دوام ورکو. د کوزي پښتونخوا له سوات راپورونه وایي چې هلته د ښوونځي پر یوه ګاډۍ د وسلوالو په ډزو کې موټر چلوونکي وژل شوي او 2 زده کوونکي ژوبل دي. د ځایي رسنیو د راپورونو له مخې دغه برید د سوات په چارباغ سیمه کې نن داسې مهال شوی چې شاوخوا 10 کاله مخکې هم پر دې ورځ ملاله یوسفزۍ د ورته برید ښکار شوې وه. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلې. د اوکراین پلازمېنه کې په یو شمېر نورو ښارونو د نیپرو، لفیف او ترنوپل کې چارواکو نن سهار د چاودنو راپورونه ورکړي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی دغه چاودنو ته په سملاسي خبرګون کې ویلي روسي هڅه کوي چې د دوی هیواد د ځمکې له مخې څخه لرې کړي. زیلنسکی ویلي چاودنو کې یو شمېر کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د کیپ خاروال ویتالی کلیچیکو پر خپل انستګرام کې لیکلي چې چاودنو دغه خار مرکزی سیمه لړزولې دي. د حالاتو میاشتو ځن روسه لومړنۍ ځل دی چې په کیپ خار کې د مزایل د توغندیو د چاودنو غږونه اوریدل کیږي. ورځنګ امریکا غ واشنگتن
د دریسه وشپېته څخه ډېر کډوال چې غوښتلې په وړو کښتویو کې د فرانسې څخه بریتانیې ته ولاړ شي په انګلیش چینل کې د ډوبېدو څخه ژغورل شوې دي. په فرانسې کې چارواکو ویلي چې دې کډوالو غوښتل د فرانسې د شمالي ساحل څخه د انګلستان جنوبي ساحل ته ځانونه په وړو کښتویو کې ورسوي. د د افغانستان لولس کلونو کم عمره فوټبال لوبډلې د اسیا ملتونو جام ته لاره پیدا کړي. د افغانستان د فوټبال په تاریخ کې لومړی ځل دی چې تر ولس کلونو کم عمره لوبډلې د اسیا د ملتونو جام ته لاره پیدا کوي. افغانستان په ایچ ډله کې له تاجکستان، منګولیا او شرقي تیمور سره د سیالیو په لیست کې وو، خو دا چې یوه لوبډله له لوبو لاس په سر شوه اسیایي جام ته یې د افغانستان لاره پرانیسته. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د امریکا متحده ایالاتونو پورې یو ویشت کاله مخکې پر افغانستان نظامی یرغل وکړ. د سپتمبر د 11مې تر بریدونو وروسته د دغه نظامی یرغل هدف دا و چې په افغانستان کې د القاعده په تنظیم له منځه یوړل شي او د طالبانو حکومت ړنګ شي. خو امریکا له یو ویشتو کلونو وروسته له افغانستان نه ووتله او اعلان وکړ چې خپل اهداف ترلاسه کړي دي. شنون کې په افغانستان کې د امریکا یو ویشت کلن نظامی حضور له لاسته راوړنو او ناکامیو سره مل بولي.
And the brave fighters of Afghanistan, the Taliban regime is coming to an end.
متحده ایالاتونو د 2001 کال د اکتوبر میاشتې په ومنېټه د افغانستان په شمال کې د طالبانو پر مورچلو پراخ هوایي بمبار پیل کړ. متحده ایالاتونو د شمالي تلوالي په ملاتړ ډیر وکړشل چې د افغانستان په شمالي برخو کې د طالبانو لیکي ماتي او پرمختګ وکړي. واشنگتن وروسته لغه په افغانستان کې د طالبانو د رژیم او د القاعده د منځوړلو عملیات پیل کړل چې د القاعده غړو د 2001 کال د سپتمبر په 11مه پر امریکا بریدونه وکړل. په واشنگتن ډي سي کې د ولسن په سرنیز مرکز کې شنون کې مایکل کوګلمن امریکا غږ ته د دې په اړه چې آیا پر افغانستان د امریکا یرغل یو ښه تجربه و وویل.
Very quickly achieved its initial
متحده ایالاتونو ډیر ژر خپل لومړني اهداف ترلاسه کړل. طالبان یې له واک څخه ګوښه کړل او واک یعنی د القاعده په تنظیم په ډیر بد رقم وځپل او همدا دلیل و چې امریکا پریکړه وکړه او افغانستان ته ولاړه. سو هغه ډله له منځه یوسي او یا یې په بد رقم وځپي چې د سپتمبر د 11مې بریدونه یې کړي وو او هغه ډله له واک لرې کړي چې القاعده ته یې پناه ورکړې وه.
خو کارلی کوګلمن وویل چې د لومړنوي هدفونو لته لاسه کې دروسته د متحده ایالاتونو لپاره د افغانستان تجربه ډیره منفي و.
ځکه دې هوادونه کړشول چې د یو ثابت استراتیژي په جوړولو او د لاس راوړنو په مرسته میرمنو ته فرصتونه او په افغانستان کې ډیره ازادي رامنځته کړي. دا موارد برعکس شول او په دې معنا چې بل اخر طالبان واکمن شول.
د امریکای چیرونکو د امریکا او طالبانو د اړیکو د راتلونکي په اړه وایي چې ډیر څه بل اوسني حالت څخه بدل نشي، ځکه امریکا د طالبانو په پالیسیو په خاص ډول د بشري حقوقو او همشموله حکومت په مسایلو خوشاله نه ده او کله چې خبره د ترګری په وړاندې مبارزه شي طالبان به حقوق شرایطو ته پاملرنه ونه کړي. د ترګری او توندلارۍ په وړاندې د مبارزې کارپو اجمل سهیل وایي چې امریکا ونه شوای کړی چې د افغانستان لپاره خپل لوی استراتیژي د کامیابی په طرف بوزي.
ولبعد امرغه په ټول شلکلن حضور کې نه دموکراسي په افغانستان کې خپل شوله او نه هم هغه پستلار نیشن بیلډینګ یا ملت سازی په افغانستان کې واده وکړه. افغانستان اوس هم ټوټه ټوټه په قومونو په مذاهب باندې وشل شوې ده او دموکراسي صرف یو عنصر و چې هغه تنه ګټه پورته کړه.
د چارو دغه شنون کې وایي کڅه هم امریکا نه غوړي چې افغانستان د روسي او چین په یو سنگر بدل شي، خو د اوس لپاره افغانستان د متحده ایالاتونو په لومړیتوب کې نه دی. د افغانستان د ملي امنیت د شورا په خنۍ ویان رحمت الله اندر وایي چې امریکا په تیرو شلو کلونو کې خپل هدف چې د القاعده له منځه وړل او له طالبانو سره د هغوی د اړیکو شلول و ترلاسه نه کړ. نوموړی زیاتوي چې د امریکا په وتلو سره تیری شل کلن لاسره ورنی هم د لمنځتلو په حال کې دی.
ستر تاوان افغان ولست او افغان ټولنې ته ورسېدو چالت په دې شلو کلو کې یو مدني ټولنه را مؤسسه یو څو ارزښتونه را مؤسسه یو څو پرمختګونه سي یو هغه پرمختګونه ورستر بلی لمنځه زي هغه ارزښتونه ورستر بلی لمنځه زي هغه مدني ټولنه او هغه کډرونه سره مؤسسه یو هغه ورستر بلی لمنځه زي.
خود متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن څو ځله ویلي دي چې هغوی په افغانستان کې خپل هدف چې د القاعده ماتول و ترلاسه کړی دی. اوس که څه هم پخوانی امریکایي پوځیان په افغانستان کې د القاعده او نورو ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه لري، خو بایدن وایي چې هغوی به پرې نږدي چې ترهګر له افغانستان څخه امریکا او د امریکا متحدینو ته ګواښ متوجه کړي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د استډیو نه اورئ. د اکتوبر لسمه د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. د ماشومانو د ساتنې سازمان وایي په افغانستان کې اقتصادي بحران او لسیزو جګړو د خلکو او په ځانګړي ډول د ماشومانو پر رواني حالت ناوړه اغیز کړی دی. نور جزئیات پر پورت کې.
د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن د دوشنبه په ورځ خبرداري ورکړه چې په افغانستان کې د هارو څلورو ماشومانو او پاخ عمر سړو څخه یوازې یو تنې درمل نه کړی شي. په خبره کې دا شی زیات شمیرې خوشبي نه وي. پر راپور کې راغلي ماشومان له روحي او رواني فشار سره مخ دي، ځکه چې هغه په افغانستان کې تر ټولو بد حالت زغمي. لاغوې څخه زیات د شپې وګي بيدی کې خونځي خوشی کوي څو د خپل کورنۍ لپاره کار وکړي. خپل دوستانی د روغتي امکاناتو د نشټوالي لامل لا سور کړي او د راتلونکي په اړه ډېره کمه هیله مندي لري. پر راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د اټکل لمخې شاوخوا 4 میلیون او 4.5 زره ماشومان او د پاخه عمر کسان د رواني ملاتړ، روغتیا او ټولنیز ملاتړ ته اړتیا لري. د ماشومانو د ملاتړ سازمان پر راپور کې ویل شوی چې له هرو څلورو نجونو څخه یوه نجلۍ د جوار خپګان نښې لري او درې پر دوه لکانو هم ورته ویلي چې د جوار خپګان او غم احساس کوي. د یو نړیوال راپور له مخې شاوخوا 1 میلیون کسان پر رواني ناروغۍ اخته دي. دوی له دې کوله سخت رنځګاری ځکه چې دغه ناروغي ورته یو ډول عیب ښکاري.
دا یو تناقض دی چې ولې موږ باید په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړو. دا ځکه چې اکثره خلک په دې فکر دي چې په دې ناروغي اخته کسان سم نه دي. د بیلګې په توګه دوی په ناعادلانه ډول رواني ناروغي او تاوتریخوالي سره تړي. د بیلګې په توګه دوی ګمان کوي چې هغه خلک چې رواني ناروغي لري د اعتماد وړ نه دي، د ژوند ښه شریکان نه دي او یا ښه همکاران نه دي.
د دغه نړیوال راپور موندنې به نن د دوشنبه په ورځ په جنیو کې د ملګرو ملتونو په یو غونډه کې وڅېړل شي. په هیڅ هیواد کې داسې کوم امکانات نشته چې لمخې خلک د رواني ناروغیو له کبله خپل درد او غم له نورو سره شریک کړي.
یقینا چې د کورونا وبا په لومړي کال کې د رواني ناروغانو شمیر زیات شو او موږ پوهیږو چې د پریشانیو او خپګان اندازه په هغه هیوادونو کې چې کورونا ځپلی و درې چنده زیاته شوې وه.
د ژور خپګان لاملونه د کورونایو په وینا اقتصادي ستونزې، د امکاناتو نشتوالی او روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی ګڼل کیږي. څېړونکي وایي په هغو هیوادونو کې چې بېوزلي ډېره وي د رواني ناروغانو د درملنې امکانات کم وي. احمد شکیب د امریکا غږ واشنگتن.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه 10 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری
رپورټونه ته ادامه ورکاو. د افغانستان چین ته د هوایي دهلیز لالارې د جلغوزو صادرات بیرته پیل شول. جلغوزي د افغان سوداګرو او د کامیر هوایي شرکت ترمنځ د یو هوکړې لمخې چین ته صادرېږي. طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال چې دغه مراسم ته وینا کوله، له افغان سوداګرو وغوښتل چې د افغان هوایی شرکتونو سره د بهرنیو هیوادونو ته د خپل توکو د صادرولو لپاره قراردادونه لاسلیک کړي. نو تفصیل د اکرام شینواری په رپورت کې.
د یو ګډ ځل وروسته د دوشنبه په ورځ له افغانستان څخه چین ته د هوایي دالیز لاري د جلغوزو د صادراتو لړۍ یو ځل بیا پیل شو.
چین ته د هوایي دالیز لاري د جلغوزو په لومړی جوپه کې شلته د جلغوزي دغه هیواد ته ولېږدول شو.
د چین او افغانستان ترمنځ د هوایي دالیز لاري توکي د افغان سوداګرو او د کامیر هوایي شرکت ترمنځ د یوې هوکړې له مخې لومړی د کابل څخه متحده عربي اماراتو او بیا له هغه ځای چین ته لېږدول کیږي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی برسیل ملا عبدالغنی برادر داوی دالیز دا پرانیستو مراسمو ته په وینا کې ویل چې د مخبه د افغان سوداګرو مالونه د پاکستان د کراچۍ د بندر له لارې چین ته لېږدول کېدل چې دوه میاشتې وخت به یې اخیست. ملا برادر ویل چې دغه دوی هوایي دالیز له لارې به د افغان سوداګرو مالونه په یوه اونۍ کې د چین بازارونو ته ورسي.
څنګه چې هوایي دهلیزونه د نړۍ بازارونو ته د افغانستان د تولیداتو په رسولو کې خورا حیاتي رول لري، نو د افغانستان او چین ترمنځ دا هوایی دالیز به د افغانستان او چین ترمن تجارتی اړیکې لا قوي او زموږ د جلغوزو تولید او پروسس به بیا پیاوړی کی.
ملا برادر د افغانستان په سیر په اوچه کې راګیر هیواد لپاره د نورو هیوادونو سره د راکړې ورکړې لپاره د هوایی دالیزونو له لارې سوداګري ډیره مهمه او ګرنوي وي چې د ګاونډي هیوادونو له لارې بهرنیو هیوادونو ته د افغانستان د توکو صادرات اکثره په سرحدونو کې د ستونزو سره مخ وي چې دا ستونزې د هوایی دالیزونو په رامنځته کولو سره هواریدي شي.
زموږ د تجارانو صادراتي او وارداتي مالونه د نورو هیوادونو په ګمرکي دروازو کې ورځو ورځو درو او اکثر وخت موږ د تجارانو مالونه خراب شوي او دوی ته لوی مالی زیانونه ور اوښتي دي. بنایم نه هوایی دهلیزونه د افغانستان په شان په وچه کې راګیر هیواد ته یوازنۍ لار ده چې خپل مالونه یې بېل کوم ځنډ او خنډ د نړۍ مارکیټونو ته ورسوي.
د هوایی دهلیزونو له لارې بهرنۍ هیوادو ته د افغانستان د تولیداتو د صادراتو بهیر د پخواني جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کار په موده کې د افغانستان د تولیداتو د پراختیا او د صادراتو د کچې د لوړېدو په اړه پیل شوی. چې د 2021 میلادي کال د اګست په 15 وخت د طالبانو د رسیدو سره سم دا بهیر ودرېد. د روان 2021 میلادي کال په سر کې افغان سوداګرو په خپل ابتکار سره چین ته د هوایي دالیز له لارې د جلغوزو صادرات پیل کړل، خو د څو الوتدو وروسته دا بهیر د ځینو ستونزو له امله ودرېد. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایاند اخونزاده عبدالسلام جواد امریکا غږ ته ویل چې د روان 2021 میلادي کال راهیسې چین ته تر 3000 ټنو پورې جلغوزي صادر شوی دي. د ښاغلي جواد دا کل مخی افغانستان هر کال تر 15000 ټنو پورې جلغوزي چین ته صادرېږي. خغلی جواد ویل چین ته مون کال کې د 15000 ټنو ترمنځ جلغوزي صادرو چې اکثر د پاکستان له لارې صادرېږي. د مخه د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خوري چارواکو امریکا غږ ته ویل شي د دې لپاره چې پاکستاني سوداګرو د افغانستان جلغوزي د پاکستاني جلغوزو په نوم چین ته صادرول د چین له خوا دغه هیواد ته په وارداتو بندیز لګول شوی. د چین سره دغه هوایي دالیز د بیرته پرانستو د مخه د طالبان حکومت د چین، ازبکستان او ازبکستان ترمنز د یو تړون له مخې د دغه هیوادو ترمنز یو ځمکنی دالیز هم پرانیسته چې د پرانیستو وروسته په لومړي ځل د چین څخه سوداګري توکي د دغه دالیز له لارې په تیره میلادي میاشت کې افغانستان ته رسیدلي دي. د طالبان حکومت د چین، ازبکستان او قرقیزستان ترمنز د ځمکنی دالیز د پاکستان د کراچۍ د بندر له لارې د افغانستان او چین ترمنز د دوه میاشتو لار دوه نیو ته راکمه کړې ده. افغانستان کې وخت د طالبان د رسیدو وروسته د امریکا متحده ایالاتو لخوا د افغانستان بانک د نږدې لس میلیارد ډالرو د شتمنیو د کنګل کېدو له امله د دغه هیواد اقتصاد بحران سره مخ شوی او افغان سوداګرو د مالونو د اخیستو پلورلو لپاره د بانکونو له لارې بارته او د بهر څخه دننه هیواد ته پیسې نشي لېږدولی چې ورسره د وارداتو او صادراتو بهیر د ستونزو سره مخ شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې په منځنوي سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واورئ.
رپورټونه ته د واشنگتن د استډیونه ادامه ورکو. د ګوزن واکسین د تطبیق په ساحه کې یو شمېر دینی علما د پولیو وایروس د ګواښونو په اړه تبلیغ کوي. د خوست روغتیایي مسولین وی په درې ولسوالیو کې د شاوخوا 1300 تبلیغ کوونکو له جملې څلور دینی عالمان دي چې د پولیو واکسین د تطبیق په ساحه مثبت اخیس کړی دی. منیر بهار په دې اړه له خوست نه رپورټ را لګلی.
د خوست روغتیي چارواکي وایي چې د پلیو د مخنیوي په هڅو کې ورسره د محل شاوخوا یو سلو یو اتیا مبالغین مرسته کوي. د عامه روغتیا ریاست مسؤلینو په وینا د مبالغینو په ډله کې دینی علما هم شته چې خلک د ګوزند ناروغۍ له ګواښونو خبروي. د خوست عامه روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم مندوزی امریکا غږ ته په دې حق له وویل
مبالغین چې د میک په درې ولسوالۍ کې لرو ګوربز مندوزی او نادر شکوټ کې چې دیغه نه یو سلو اوه یو کسون نور خلق دی او څلور کسان چې دی دا ولمالي او دا ولما چې دی ان شاء الله لذیذ میک په مبالغین کې مثبت تغیر غلای دی هیڅ مشکل نشته او ان شاء الله لذیذ ورس پورز ان کاریون او نور خلق چې دی وکسین کوي او ان کارون ورکیږي.
د نثار احمد په نوم یو کس امریکا غږ ته وویل چې د خوست په نورو لری پرتو سیمو کې هم د مبالغینو فعالیت ته اړتیا لیدل کیږي ځکه لا هم د غریزو سیمو خلک د ګوزن ناروغۍ په حق لا کم په هوای لري.
زه خپله داسې هوته تللم مخته چې پرز کا د خوست ډیر لری پرتو سیمو په هغه کې د وکسینو کور ته و ډیر خو وجه دا و چې د مبالغین لرل اما په هوای دوی تکلاکو پهلن چې په خوست درې ولسوالۍ کې دی مبالغین قرار لري د هغوی تاثیرات په نورو ولسوالۍ باندې ډېر ښه دي وجه دا ده چې دوی ته اما په هوای کېږي.
بلخوا د پولیو د عامه اړیکو مسؤلین هم مانی چې د مبالغینو په ډله کې د دینی عالمانو رول د واکسین په تطبیق کې اغیزمن دی او له دې فرصته په مشترکه توګه د ګټې اخیستو په هڅه کې دي ځکه چې له یوې خوا سیمو ته د لاسرسي محدودیت نشته او له بل پلوه د خلکو د پوهاوي سطح لوړیږي.
اوس الحمدلله یو ښه فرصت دی سیمو ته لاسرسی شته هرې سیمې ته خلک تلای شي واکسین ټیمونه تلای شي او خلک هم په آزادانه ډول باندې تر سی مراکزو پورې لاسرسی لري نو له دې فرصته په استفادې باید موږ وکولای شو چې خدمات هم ورسو او د پولیو ناروغي د له منځه وړلو لپاره ډېر ښه فرصت دی ځکه امنیت ته هر ځای ته واکسینه تران تلای شي هر کلي او هر کور پورې.
د یادونې وړ ده چې لا هم د جنوب ختیځ زون په لرې پرتو او غرنیو سیمو کې یو شمېر کورنۍ د ګوزن په حق لا کم او یا ناسم په هوای لري چې وخت نا وخت د واکسین د تطبیق په جریان کې د خنډونو سبب ګرځي. منیر بهار امریکا غږ آشنا رادیو خوست.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د مخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکوم. د اوکراین په مرکز کیف باندې روسي تازه راکټي بریدونه کړي دي. پولیس وایي دا راکټونه د کیف ښار په مرکزی ساحو کې د ګڼې ګوڼې پر مهال کېدلې دي. پاراپورونو کې ول شوې دي چې ملکی خلک وژل شوې دي او عامه تاسیساتو ته زیان رسیدلې ده. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی د بریدونه تروریستي حمله بللې دي. نور جزئیات په رپورت کې اورئ.
د کیف ښار امنیه قومندانۍ نن دوشنبه په یو رسمي اعلامیه کې لیکلي چې د روسانو پر راکټي حملو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 40 نور زخمیان دي. د کیف په شمول د اوکرين په نور خارونو لکه لفيف ترناپل او دیپرو کې نن د دوغندیو لګیدلو لامل لوی چاودنې وشوې. د اوکرين د دفاع وزارت ویلي روسي د کروز 15 اویا توغندي وشتلې چې یو څلويخ یې ورته په هدف تر لګیدو مخکې لمنځه وړي. نن دوشنبه د اوکرين په خارونو د راکټي بریدونو په جریان کې جمهور رئیس زلنسکی خپل ولسته وینا وکړه او وی ویل د بریدونو اصلي مقصد د اوکرين د بریښنا تاسیسات او عام خلک دي.
موږ د ترګرو سره مخامخ یو. په لسګونو توغندي او ایراني بمی درونونو وشتلو کې دوه هدفونه وو، په ټول هیواد کې د بریښنا تاسیسات او دویم عام خلک.
سپینی مانی د یکشن به پر ازویل امریکا به د اوکرين سره د وسلو مرسته ته دوام ورکړي او د امریکا په خوانی جمهور رئیس ډونلډ ترامپ د یکشن به پر از د اریزونا ایالت کې یو غونډه ته ویل چې نړۍ د دریمې نړیوالې جګړې لور ته روانه ده او ملامتي د جمهور رئیس بایدن پر حکومت واچوله.
مون در روسیه او اوکراین ترمنځ د یوې سخت جګړې شاهدان یو او ممکن په سلګونو زره خلک پکې ووژل شي. مونږ باید هر څه ژر د سولې مذاکرات پیل کړو چې د اوکراین جګړه بنده شي، کنه دا به د درېمې نړیوالې جګړې سبب شي.
بلخوا د ملګرو ملتونو عمومي مجلس په پام کې لري چې د اکتوبر په 11مه یا 12مه په یوې پریکړې راګیری وکړي چې د روسیې لخوا د اوکراین د سیمو جلا کول وغندي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
او دا هم د روانه خبرونه وروسته رپورت. د فوټبال د لوبي او سعودي مینوال عبد الله سلمي د جدي نه د قطر تر پلازمینه په لمزل کړی دی. د غدری دیش کلن ځوان په سوزنده صحرا کې 1480 کیلومتره مزل کوي چې د فوټبال د نړیوال جام لیدو ته ځان ورسوي. نور تفصیل پر رپورت کې.
سوزنده ګرمي، یوازیتوب، د لړمانو ویره او سلګونو کیلومتره لار تر منزله، خو عبد الله د فوټبال د لوبي او د پلی تک سره مینه اړ کړی دی چې د ریاض څخه تر دوه پلی مزل وکړي.
زه هغه وخت ډیر خوشاله شوم چې د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی د مینوالو سره ژمنه وکړه چې د فوټبال نړیوال جام لوبي به یو بې ساري تجربه وي. په هغه ورځ مې تصمیم ونیو چې زه به قطر تزم حتی که پلی هم وي.
دوی د لارې تجربې د ټولنیزو رسنیو له لارې د خپلو مینوالو سره شریکوي. عبدالله وایي دوی هڅه کوي چې د عمومي سړک پر ځای په خامه لارو او کلیو بانډو کې ولاړ شي چې د سعودي داسې سیمې وویني چې پخوا یې تصور نه و کړی.
يعني احنا هنا من مشيت من جده الين الدوحه كل 100 كيلومتر
لجده تر دوحه پور لاره په هر 100 کیلومتر کې طبيعت بدليږي. لومړی 100 کیلومتر شګه ده، دوهم 100 کیلومتر غرونه دي او بیا سپیره ډاګونه دي او بیا باغونه دي. معنا دا چې زه په یو هیواد کې په دوو میاشتو مزل کې هر ډول طبيعت وینم. هوا توده ده خو بیا هم خوندور ده.
عبدالله هر سهار مرخاتم حال سفر پیلوي او غرمه محل دمه کوي، بیا مازدیګر سفر پیلوي او هڅه کوي چې هر ورځ 15 کیلومتره لار لنډ کړي. کله کله د شپې هم مزل کوي، ډوډۍ د لارې پر رستورانونو کې خوري او په جمعتونو کې لمبيږي او خپل جامې مینځي. عبدالله په کاناډا او استرالیا کې د پلی مزل تجربه لري. خدای وایي چې د سعودي په دې سوزنده صحرا کې د تک تجربې ته هغه پخوانی تجربه هیڅ هم نه دي.
سفر خي او بد شي بیلری کله چې د خلکو سره وینم او هغه را ته وای چې ملاتړ لیکه او ما به پرسنوي کې څاري دغه خبري خوشالهون کې او ما ته روحیه را کوي.
عبد الله لمن دی چې د تجربه ته په کتو به نور سعودیان هم مو هڅيږي چې پلی مزل وکړي او د خپل هواد کلاوي وګوري.
وهي زي ما يقولوا رياضه البسطاء، البسطاء يعني
پلی مزل د ساده خلکو سپورت دی. یوازې یو باکس، یو خیمه او ځینې اړین توکي مو پکار دي. د خوشاله ژوند لپاره تاسو ډیرو پیسو او مشهورو ځایونو او هیوادونو ته تک ته اړتیا نه لرئ.
عبدالله لری چې په لاره کې پرته له کومه خنډه په ټاکلي وخت دوحې ته ورسیږي او د نوامبر په 22مه نیټه د سعودي او ارجنټاین ترمنځ سیالي د فوټبال په سټډیوم کې وګوري. خو د هغه لوبې په ورځ به د عبدالله زړه دوه ټوټې وي، ځکه ارجنټاین د لسیزو راهیسې د خوکی ټیم دی او سعودي مورنۍ هیواد دی چې د تل بریالیتوب غواړي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
درنو اوریدونکو په مو کې د خبرونو لنډیز ده.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن په دغه هیواد کې پر خرابیدونکو بشري وضعیت، لزده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز ژوند د خزو پر محرومیدو اندېښنه ښودلی. په پاکستان کې مشت افغانستان د مخکینی جمهوریت نظام یو شمیر کارکونکو او خبريالان وای په هغه هیواد کې لستونزو سره مخ دي او د خطر احساس کوي. د کوچنیانو د ساتنې سازمان سیو د چیلډرن فند وای په افغانستان کې اقتصادي ناورین او لسیزو جګړو د خلکو په ځانګړي ډول د کوچنیانو پر رواني حالت ناوړه اغیزه کړې. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه مسول ظریف کریمی وای د دوی د څېړنې له مخې په تیر یو کال کې 2 شاپی رسنۍ بندي شوې. د خیبر پښتونخوا له سوات راپورونه وایي چې هلته د خونځي پر یو گاډي د وسلوالو په ډزو کې موټر چلوونکي وشل شوې او 2 د کوونکي ژوبل دي. د اوکراین پلازمینه کیف او یو شمیر نورو ښارونو د نیپرو، لفیف او ترنوپل کې چارواکو نن سهار د 14 راپورونه ورکړي. د اقتصاد لپاره د نوبل معتبره جایزه سکل د اقتصادي چارو د دریو امریکایي څیړونکو په نوم شوه. د درې سوه شپېته څخه ډېر کډوال چې غوښتل یې په وړو کښتیو کې د فرانسې څخه بریتانیې ته ولاړ شي په انګلیش چینل کې د ډوبېدو څخه ژغورل شوي. د افغانستان له 19 کلونو کم عمره فوټبال لوبډلې د آسیا ملتونو جام ته لاره پیدا کړې.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا خدای ماشي.